دا مشال اړ دغه محل په پیښور کې د ګرمي 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه لورو پټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمي او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل او
د پاکستان وزیر اعظم سر لنن په هیواد کې د تیلو بیو کمولو اعلان کړی دی. د سند په یو شمیر خارونو کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې شوې دي او اوکرایني چارواکي وایي پر یو تاریخي خار د روسیې په هوایي برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پاکستان کې حکومت سر لنن د پېټرولو او ډیزلو بیې ټیټې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف بیګاولسته په ټلیفوني ټلویزیونی وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بیودو بیو له کمیدو سره سم کړي.
ڈیزل کی مد میں 40.54 روپے کی کمی کی جا رہی ہے.
دیوائی دیو لیٹر ڈیزل باید 40.55 روپے کمو او دیو لیٹر پیٹرول نرخ 38.5 روپے کمو. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزلو بیه 2.18 روپے او د پېټرولو هغه شاوخوا 2.13 روپے ته ښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مې له آخري اونۍ راهیسې د روانې میاشت تر لومړۍ نیټې پورې 4 ځلې د تیلو بیه لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلي ول چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د 6 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره ضروري و. د جولای پر 14 IMF ویل چې چارواکو یې له پاکستاني پلاوي سره د پور د بل قسط پر ورکړې موافقه کړي چې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه ډله یې باید تایید کړي. پاکستان له تیرو څخه د پاسه 3 کلونو راهیسې له یو لړ اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا حکومت یې هواري ته ژمن دی. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د جولای پر 14 د سند مرکز کراچۍ په ګډون په حیدرآباد، کشمیر او یو شمیر نور ځایونو کې مظاهرې او د خوډب پیښې وشوې. د تاوتریخوالي پیښې تر هغې وروسته شوې دي چې د جولای پر 12 د حیدرآباد له بایپاس سړک سره نږدې په یو رستوران کې نښته شوې وه چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا ووژل شو. پولیسو هغه مهال مشال راډیو ته ویلي ول چې انخته د خوړو پیسو نه ورکولو پر سر شوی وه او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون دی. پولیسو ویلي دي چې د بلال کاکا د وژنې په تورې د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولی دی. تر هغې پیښې وروسته د سند په یو شمیر ښارونو کې پارېدلو خلکو په زور د پښتنو چایخانې او رستورانونه وتړل. پرون د کراچۍ په زهراب ګوټ او د کراچۍ او حیدرآباد پر لویه لاره مظاهرې او د اخو ډب پیښې وشوې. مظاهره کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لویه لاره تر 3 ساعتونو پورې تړلې وه. پولیسو او د سند حکومتي چارواکو په تاوتریخوالي کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سند اعلی وزیر مراد علي شاه، یو شمیر صوبایي وزیرانو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شاهي سید، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر نذیر جان او یو شمیر سندي او ملتپال سیاستوالانو پر دواړو خواوو د مظاهرو او د تاوتریخوالي د درولو غږ کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالی کې د جمعیت علماء اسلام فی 2 سیاستوالان او دینی عالمان وژلي دي. د میرالی تانې پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک ته روان ول چې وسلوالو وویشتل. د جمعیت علماء اسلام فی یو ځایي مشر فرهاد حیدری بیګا مشال رډو ته وویل چې قاری سمیع الدین په 2019 زیږیز کال کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ انتخاباتو نوماند او په میرالی کې د یوې مدرسې مشر وو. د ده په خبره قاری نومان سږ کال په مارچ کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کونسلر پر څوکۍ منتخب شوی وو. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولې وژلي دي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. د قاري سمیع الدین او قاري نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسېد. فرحان خان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د وسلوالو او هدفي بریدګرو ضد د ده په وینا ځانګړو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اوکرایني چارواکي وایي چې روسیو ځواکونو پرون د هیواد په مرکزی برخه کې پر تاریخي وړوکي ښار وینیتسیا د توغندیو یو بل هوایي برید کړی دی چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. اوکرایني چارواکي وایي پرون ماسپښین مهال د جګړې له لومړۍ کرښې څخه سلګونه کیلومتره لرې پر هغه ښار په برید کې د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. د توغندیو برید پر داسې مهال شوی چې د اروپایي ټولنې مشرانو په اوکراین کې د جنګي جرمونو په اړه د بحث لپاره په هیګ کې غونډه دایره کړې وه. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې ویلي دي چې په بمبارۍ کې لږ تر لږه 250 کسان ژوبل شوي دي. د وینیتسیا ښار شورا ویلي دي چې په ژوبلو کې د ډیریو روغتیایي حالت جدي او یا د اندېښنې وړ دی. د چارواکو په خبره لږ تر لږه 9 کسان تر برید وروسته ورک دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ویلي دي چې په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. روسیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې ټینګار کړی دی چې ملکی سیمې نه په نښه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. کچر را سره باندې غړي تر پای پاتې شي. د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي تازه حال درکو. په پاکستان کې سر لننه د پېټرولو او ډیزلو بای ټیټی شوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په تیرو دوه میاشتو کې د اقتصادي حالت سمول لپاره سختې پریکړې وکړي.
عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا، ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے.
پولیسو په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان د یو 18 کلن ځوان مړې موندلې. محمد وسیم د ترزوی وای نوموړی د اختر په دویمه ورځ ورک شوی و.
په یو ځنګل کې ملاو شو، دوه ګولې د سر ته وشتلی دی. د ده پیدایش د 2004 دی.
د کلام په یو کلی کې لسګونه کسان په هیزي اخته شوي دي. چارواکي وایي سیمې ته اضافي روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران استولي. په پکتیا کې په بارانونو او سیلابونو کې ګڼو خلکو ته زیانونه اوښتي.
بس اوبه را ډېرې شي، را منډم کړه کور ته. د شپې 2 بجې به وې خیرخانه او مالونه هم وایستل.
سیلابونه چې راغله د ملک او غنمو د ټوله سره ختم کړل.
نور موضوعات هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال اړیو تاسې غوږی د مشال اړیو د غرمې 12 بجو خبرونه. دا څنګه تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د جولای په 14 باندې د سند مرکز کراچۍ په ګډون حیدرآباد، کشمیر او یو شمیر نورو ځایونو کې مظاهرې او د اخو ډب پیخی شوی دی. د تاوتریخوالي پیخی غیر وسو شوی چې د جولای په 12 حیدرآباد له بای پاس سړک سره نږدې په یو رستورانت کې نښته شوې وه چې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا ووژل شو. دا غیر وسو د سند صوبې نور ښارونو ته هم دغه پیخی غځېدلې دي. تازه حال له کراچۍ نه د مشال اړیو خبریال نیاز علي خان ناخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دی. نیاز، ستړی مشي.
مننه تاسو. مننه
نیاز کا. لک تازه حال سره شریک کئ چې په اوس دا وخت د سند صوبې منګورو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خبرې شي بي دي. په حیدرآباد کې چې کوم دا پیښه شوې و دا غي رستو کوم حالات جوړ شي بي دي، نو اوس تازه حال څه دی؟
په سند کې چې درې ورځې وړاندې یعنی په 12 جولای چې کوم پیښه شوې و دا غي رست بیا په سند کې دا غي سره ترڅنګ بیا په کراچۍ کې چې پرون کوم حالات جوړ شوي وو، نو هغه خو ډېر خلک چې کوم دی اغزمن کړي. خو نن صورت حال دا دی چې په سوراب ګوټ کې پرون ډېر زت خلکو احتجاج کړی او حجن خلک راوته وو چې د خلکو ګاډي یې مات کړي وو. دا حیدرآباد ته چې کوم موټر وې دی دا چې کوم دی 8 ساعته بند وو. خو دغه خلکو بیا د پولیسو سره، د رینجر ځواکونو سره او د نورو خلکو سره چې کمی خبرې اترو د لارې دغه احتجاج ختم کړو. نو ویلي وو چې نن د جمعې د ورځې پورې، د جمعې د مونځ پورې به دوی احتجاج چې کوم دی ځنډوي. ولې چې په پوره سند کې د پښتنو چې کوم کاروبار دی چې هغه دی چې بیرته چې کوم کولاو کړی شي. نو د سند حکومت سره سره د پولیسو چارواکو هم هغو ته دا باور ورکړی چې دوی به په پوره سند کې د هغوی دا کاروبار چې دی کولا وهي. اوس په دې وخت کې د ښار چې کوم مختلفې سیمې دي په کوم کې چې پرون احتجاج شوی او کاغه هب چوکي روډ چې د بلوچستان سره کوم خار لار ملاويږي یا د ځنه حیدرآباد سره کوم لار ملاويږي دا بند وینو هغه وس کولاو دي. البته د پولیسو او د رینجرو ځواکونه الته موجود دي.
دا خو تاسو د کراچۍ حال ویلو او د سند د نورو صوبو کې هم صدا سي پیخي رمسته شي ویډیو کنه تاسو سره اطلاع
د سن په نور صوبو چې کوم دی په حیدرآباد کې د سن میډیکل یونیورسټي په یو بس باندې خلکو یا مظاهره چانو چې کوم دی برید کړي او کاغی کې چې کوم دی سلور کسان ټپیان کړي او د دې ترڅنګ به په کشمیر کې ویل کېږي چې کوم بسونه یا گاډي چلیده نو هغه خلکو را نسلی دي او ځای په ځای تینا بیا پښتانه چې کوم دی کوسکړي وهلي دي. د دې ترڅنګ به چې سندیان کم د دغه زینه خیبر پختونخوا یا پنجاب طرف ته تللی یا بلوچستان طرف ته تلل د جکب آباد نه مخکې نو په هغه ځای کې په هغو باندې هم بریدونه شوي دي. نو د سن حکومت وزیر اعلی ترڅنګ نور چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي که په کراچۍ کې شاهي سید دی بیا د پختونخوا ملي عوامي ګوند د دې ترڅنګ چې د سندیانو قوم پرست کم جماعتونو مشران دي هغو ټولو په ویډیوګانو کې او په دې کې د خپل بیانونو ورکړي خلکو ته وایي چې تاسو پر امن اوسه او د سنز مکه چې کوم دی په دې منی دا د جبې په بنیاد یا د رنگ په بنیاد باندې د جنگ جګړې یا تر تریخوالې مسی واکوي او خلکو ته د امن په حوالې سره پیغامونه ورکوي. خو بیا هم سن کې صداسي ویډیوګانې مخې ته راغلي چې هغه یا سندیان دي هغه وهلې شوې دي یا پښتانه دي هغه وهلې شوې دي چې هغه په خلکو کې ډېر زیات چې کوم دی تر تریخوالې د یو بل تر منځ را پیدا کړي دي.
صحیح ډېر زیات مننه تفصیلاتو نیاز علي خان ل کراچۍ نه د مشال اړیو خبریال نیاز علي خان وو چې په سن صوبه کې په لسانی بنیادونو باندې چې کوم تاسو تریخوالی رامنځته شوی دی تازه حال یې را سره شریکو.
د مشال اړیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سیغوگی دا پاکستان حکومت په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو له کبله سره لننه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه کم کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف پیګه ولستا په وینا کې ویل حکومت یې په تیرو دوه میاشتو کې د هیواد خراب اقتصادي حالت سمولو او د پیسو نړیوال صندوق د پور پروګرام بحالې له وجې د تیلو بیې لوړولو ته اړ شو. نوموړي پر تیر حکومت د اقتصادي بحران پړه واچوله خو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون او تر هغه مخکې د پیپلز ګوند حکومتونو ورته خراب اقتصاد په میراث کې پرېخي وو چې د دې د سمولو هڅه کولی. پامیر ساحل نور معلومات لري.
د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو ته په کتو د ډیزل او پېټرول نرخونو کمولو پریکړه کړې ده. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د جولای له 15 څخه به په پمپونو کې تیل په کم نرخ خرڅيږي.
ډیزل کی مد میں 40 روپے
د وای د یو لیټر ډیزل او بیا 40 روپے 45 پیسې کم وو او د یو لیټر پېټرول نرخ 39 روپے کم وو.
کمی کی جا رہی ہے.
د وزیر اعظم له اعلان سره د یو لیټر ډیزل او بیا 216 روپے او د پېټرول هغه شاوخوا 213 روپے تک کته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مې له آخري اونۍ څخه د جولای تر لومړۍ نیټې پورې 4 ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. اسلام آباد تر دې مخکې د تیلو بیو زیاتولو پر مهال ویلي ول چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د 6 امریکایي ډالرو د پور پروګرام د بحالۍ لپاره اړین وو. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د لویو مشکلاتو ښکار دی او همدا لامل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د پور 3 کلنه موافقه کړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې د تحریک انصاف پر پخوانی حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو پړه واچوله. دوی ویل د پخوانی حکومت د ناسمو تګلارو او همداراز له IMF سره پر سختو شرطونو د ولاړې موافقې له وجې ورسره یوازینۍ لاره دا وه چې مشکلې پریکړې وکړي.
عالمی منډي مې بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں
دای وای موږ په نړیوال بازار کې د تیلو زیاتیدونکو بیو ته په کتو نرخونه لوړ کړل چې واقعي پر عام وګړي د بار لامل شو. خو موږ بل لاره نه لرله.
کمو لرلای نو موږ به د ولس لپاره هیڅ کله مشکلات نه زیږول، نو ځکه موږ اړ شو چې سخت پریکړې وکړو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال او په اپریل کې له دندې تر ګوښه کېدو وروسته جلسو او احتجاجي مظاهرو ته په وینا کې په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته د مسلم لیگ نون او تر هغې مخکې د پیپلز ګوند له پخوانیو حکومتونو په میراث کې پاتې و چې د سمولو هڅې یې کولې. عمران خان په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او په وروستیو کې د جلسو پر مهال د ګرانۍ زیاتېدو لامل د اوسني حکومت ناسمه اقتصادي پالیسی بللې. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې زیاته کړه چې هیله مند دی چې له IMF سره شوې موافقه وروستۍ وي او بل ځل پاکستان له هغې مالي ادارې څخه پور اخیستو ته مجبور نشي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 14 وویل چې چارواکو یې د پاکستان حکومت له پلاوي سره هغه هیواد ته د پور پر بحالولو موافقه کړې ده، خو وروستۍ منظوري به یې د هغې نړیوالې مالي ادارې د مشرتابه ډله یا اگزیکټیو بورډ کوي. IMF په بیان کې زیاته کړې چې تر منظورۍ وروسته به پاکستان ته څه د پاسه 1 ارب امریکایي ډالر پور ورکړي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان اقتصاد له 2019 زیږیز کال راهیسې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. په هغه هیواد کې د بهرنیو اسارو یا پیسو زیرمې په تیرو کلونو کې کمی شوي دي او همداراز د انفلیشن یا افراط زر کچ لوړ شوی دی چې له وجې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت خورا کم شوی دی. د دې له کبله په پاکستان کې ګراني زیاته شوې چې پر ضد یې په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې یو شمېر پراخې مظاهرې شوې دي، خو وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل پر 11 د خپلې دندې له پیل راهیسې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو ته ژمن دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال لري تاسو غوږی. د شمالي وزیرستان په امیرالي کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی ډلی 2 سیاستوالان او دینی عالمان وژلی دي. د امیرالي تانی پرون مخام په یو بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او قاری نومان د جولای په 14 له موسکی سیمې څخه ایدک ته په لارول چې وسلوالو ویشتل او تختیدل. له دې سره په شمالي بودستان کې سکال د هدفي بریدونو شمیر 1 ورسید. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه دینی عالمان چا او ولې وجلی دي، خو د جمعیت علما اسلام فی یو ځای مشر فرهاد هیدری بیگا مشال لته ویل چې قاری سمیع الدین په ضلع کې د هدفي بریدونو ضد اواز پورته کاو او قاری نومان په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر منتخب شوی وو. په عین حال کې د شمالي بودستان د پولیسو مشر فرحان خان ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي کې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی ډلې میرعلي مشر قاری سمیع الدین او د یاد ګوند منتخب کونسلر قاری نومان په هدفي برید کې وژلي. پولیسو ځایي خلکو او جمعیت علما اسلام میرعلي یو مشر فرهاد حیدری په وینا قاری سمیع الدین او ورسره ملګری قاری نومان له موسکی نه ایدک ته په لاره ول چې موټر سایکل سپارو وسلوالو په ډزې پیل کړې، دواړه یې په موقع ووژل او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. جمعیت علما اسلام فیډل امیر علی او مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل
قاری سمیع الدین صاحب محتمم دارالعلوم نظام یدک عالم دین و د جمعیت علما اسلام تحصیل میر علی جمعیت علما اسلام پاکستان د مرکزی مجلس عمومی ممبر و د شجاعت و د بہادری و فکر و ہمیشہ د پورا مظلوم طبقہ تی و د ترجمان و بہرا مقابل نے قاری نومان صاحب دا عالم دین و منتخب د وی سی ٹو اد کونسلر او د قاری صاحب غم دا د مظلوم اولس اوزا و ترجمانو.
قاری سمیع الدین د جمعیت علما اسلام فی ډلې میر علی مشر وو او ټاکنو کې د ګوند په ټیکټ صوبایي اسمبلی نوماند وو چې په نتیجو کې په 2 نمبر راغلی وو. د پولیسو مشر فرحان وای چې د نامعلوم زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټنې کړې. د وسلوالو زید وخت په وخت امنیتي ادارو لخوا ځانګړي عملیات روان دي. روان کال کې دغه په سیمه کې 1.5 هدفي برید دی. قاری سمیع الدین سیمه کې د هدفي بریدونو ضد پر لتونو او احتجاجونو کې به شریک وو او د نامنۍ ضد به یې غږ پورته کاوه. د جولای په 12 نیټه هم وسلوالو میر علی دک سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې منتخب یو بل کونسلر مرتضی هم په هدفي برید کې وژلی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
پولیس وای په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان د یو 18 کلن ځوان مړې موندلې دی. د سهراب ګوټ تاڼي مشر پرون مشالو ته ویل هغه ځوان محمد وسیم نومېده چې مړ یې د خار له ملیر سیمې څخه نږدې موندلې دی. د وسیم کورنۍ تر اوسه پر چا د هغه د وژنې تور نه دی پوری کړی خو وای هغه د اختر پر دویمه ورک شوی بو. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه ځوان چا اولی وژلی دی. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
د کراچۍ د سوراب ګوټ تانی د پولیسو مشر یا ایس ایچ او اورنګزیب د جولای په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې 18 کلن ځوان چې محمد وسیم نومېږي د هغه مړې ورته د کراچۍ د ملیر کینټ سره نږدې د جاړو څخه ملو شوی دی. دی وایي چې موږ ته د ملیر کینټ روډ سچل سیمې څخه یو مړې ملو شوی وو. د جسد په اړه خبره یا اطلاع شوې وه. کله چې موږ هلته ورسېدو مړې وموندلې شو. مړې څو ورځې پخوانی وو. تر قانونی مرحلو او پیجنګلو رستوی د محمد وسیم مړې کورنۍ ته وسپارل شو. پولیس وایي چې د کورنو غړو تر وسه په دې اړه هیڅ شک نه دی څرګند کړی او تر وسه د چا څخه د ورکړې راکړې کاروباري لیندین یا د دښمنۍ په اړه هیڅ راپور نشته. موږ بیا هم پلټنی کوو او پولیس د محمد وسیم له کورنۍ سره په تماس کې دي. د محمد وسیم د ترزوی شاکر الله مشال لیډیو ته ویلي چې محمد وسیم د اختر په دوی مرض له خپل کوره بهر څخه ناڅاپه روک شوی بو چې بیا د جولای په 14مه ورته پولیسو اطلاع وکړه چې محمد وسیم د ملیر کینټ سره نږدې سیمه کې مړ موندل شوی دی او په سر دوه ډزه وشتل شوی دی.
دا اختر دوم ورځ دا ماښام د کور سره ناست و. پلار یې د لمانځنه هم رالی نو د سره ملاو شولی دی. د کور په ګیټ کې ناست و. په هغه نه بعد هغه هلک ورک شو او نن چې دی دغه سهار د ملیر کینټ ته چې کومه لار تللې ده د سپرایو نه په هغه کې په یو ځنګل کې ملاو شو. دوه ګولۍ د سر ته وشتلی دی. د ده پیدایش د 2004 دی نو د 18 کالو لګبګ د ده عمر دی. نامعلومو خلک یې وشتلی دی. د ده هیڅ معلومات نه کیږي. د ده هیڅ هم داسې د چا سره ذاتي دښمني یا څه داسې دغه نه و ورسره.
محمد وسیم چې د جنوبي وزیرستان مکین سیمې اوسیدونکی وو. یو گاونډي عادل خان مشال لیډیو ته ویلي چې پلار به یې ګاډۍ چلوو او محمد وسیم به ورسره کنډکټری کولا.
محمد وسیم چې د پلور نوم یې عبدل شکور وو. دغه په 2009 په کراچۍ شه ابوت شوی وی د حالات چې کوم په وزیرستان شالات خروج ول هغه نه بعد روغل دغه د دیله ته مقیم شول. پلور یې په لارې باندې ډریوري کړه او دای کلندر و په لارې باندې دای د کور بهر نو سو دای د غی دینه ورک شو. پرین مخام ټیم کې پولیسو والو ته ډډ باډي د سپرایو نه لاندې سیټ د ملا شوی و.
13 کال د دسمبر په شپږمه پولیسو په یو جالي مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې وجلې او بل ځواني ټپي کړي وو. هغه وخت چې پولیسو ویلي وو چې په مخامخ انخته کې یو وسلوال وجلې او بلې ټپي کړي خو بیا وروستو د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل جالي بللې وه. په دغه پیښه کې تورن د پولیسو ایس ایچ او یو سپایي او یو بل کس په زندان کې دي او قضیه د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. او بیا په کراچۍ کې چې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو. او بیا هغه وخت د پولیسو ایس ایس پی راونوار دغه مقابله هم د پولیسو یوې خپلې تحقیقاتي کمیټۍ جالي بللې وه. او هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو په ضدي د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. او په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او 15 کسان نور په ضمانتونو خوشی دي او د نقیب الله مسعود د وجن مقدمه تر وسه د کراچی په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. اسلام آباد های کورټ د مارګلی په غونډیو مارګدا هیلز کې پر سلګون اکړ ځمکه د فوج د ملکیت داوا رد کړی ده او هلته یې ټولي ودانۍ ناقانونه ګرځولې دي. های کورټ د جولای پر 14 په خپل تفصیلی پریکړه کې همدا راز ویلي چې د پاکستان فوج او بهري ځواک د پلازمینې په هغه برخه کې د ودانۍ په جوړولو د قانون سرغړونه کړې ده او دا چې هغوی د کاروبار کولو اجازه نه لري. د مارګلی ملی یا نېشنل پارک په نوم په هغه 8000 اکړ ځمکه کې د بهري ځواک د ګالف لوبغالي او مونال راسپورانت شامل دي چې د فوج د فارمونو ریاست په اجاره ورکړی وو. اسلام آباد های کورټ په دې اړه د مقدمې لنډه فیصله د 2022 کال د جنوري پر 11 خپره کړې وه. د پاکستان فوج او بهري ځواک د عدالتي پریکړې په غبرګون کې سندي ویلي چې نور تفصیل یې د ملي امیرزاده په دې رپورټ کې وو.
اسلام آباد های کورټ د مارګلا هیلز د مقدمې تفصیلی فیصله کې هلته ټولې ودانۍ غیر قانوني ګرځولې او ویلي دي چې د پاکستان بهري ځواک او پوځ هلته په ودانو جوړولو سره د قانون خلاف ورزي کړې ده او هیڅ اختیار نه لري چې بل واسطه یا بلا واسطه کاروبارونه وکړي. د جولای په 14 عدالت په جاری شوې پریکړه کې ویلي چې د ریاست د ځمکې د ملکیت دعوه هم د پوځ په اختیار کې نه دي. په 8000 اکړ ځمکه مشتمل مارګلا هیلز نېشنل پارک کې نیوی ګالف کورس او مونال ریسټورانت شامل دي چې د پوز د فارمونو ډایریکټریټ پر اجاره ورکړي دي. د اسلام آباد های کورټ جج اثر مین الله په پریکړه کې لیکلي چې د نېشنل پارک تر 8000 اکړ ځمکه باندې د پوز د ډایریکټریټ داوا سمنه ده او نیوی ګالف کورس جوړېدل هم غیر قانوني دي. د پاکستان پوز د عدالتي پریکړې پاړه لاسې نه دی ویلې. په لندن کې شنون کې عائشه صدیقه چې د پاکستان پوز په کاروبارونو یې د ملټري انک په نوم کتاب هم لیکلې د جولای په 14 مشال ریډیو تویل چې د عدالت پریکړه ډیره ښه ده. هغه ویل چې عدالت یو ډیره ښه نقطه راپورته کړې ده چې د پوز کار حفاظت کول او د آئین سره سم د ولس مدد کول دي نه چې کاروبار چلول. خو هغې زیاته کړه چې اوس په دا کتل وي چې حکومت به څنګه خپل ځمکه له پوز نه واپس ترلاسه کړي.
یہ جھگڑا بڑا پرانا چل رہا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ فوج کے ادارے کہتے تھے
دا ڈیرا پخوانے شھڑوا پوز ہمیش ویل چ زمون ادارے نہ بلکہ فاؤنڈیشنز تا کاروبار نہ چلوی چ پکی ڈیر سیویلین یا غیر پوزی کسان پر روزگار تھی زمون ور سره ہی تعلق نشتا حکومت دا بحری زواک دا ہوائی زواک او دا پوز مرکز تو گورو نو ہغا دروغ مخ ترازی چ پوز دا کل نوائی بلا مهمہ مسئلہ دادا چ مرکزی یا صوبائی حکومتوں بعد عدالت دا حکم سرا سم پلیزم کی واپس واخلی نو د دې پریکړې عملی کېدل بسنګ کیږي.
د
اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر مین الله د روان کال د جنوري په 11 د پاکستان بهري پوز کلب هاوس او د مونال ریسټورانت د ډنګولو او مارګلا گرین ګولف کلب ته تړلو امر کړو. عدالت په فیصله کې ویلیو چې دا ودانه په غیر قانوني توګه جوړی شوی او د ازمکه د مارګلا هیلز نېشنل پارک ملکیت دی. تر دې مخکې په 2019 کې د پاکستان اډیټر جنرال په مارګلا هیلز نېشنل پارک کې د 9 غیر قانوني ودانو فهرست ورکړو. پای کې ویل شوی چې د مارګلا غره زنګل لونا د پوز فارم نږدې کلی او د راول جیل سره شاوخوا 2 کیلومتر علاقہ د مارګلا نېشنل پارک برخه ده. په دې رپورت کې راغلیو چې د پارک حد بندی نه ده شوې او هم دغه وجه ده چې په دغو ځایونو غیر قانوني ودانۍ جوړې شوې. د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو تویل د عدالت فیصله په خپل ځای سم ده چې د پوز کار کاروبار نه دی خو دغه سوچ سم نه دی چې د پوز په ورده کې خلک کاروبار چلوي.
دا چې کوم ریټایرډ خلک دي د فوج نه هغوی دی که د هغه د فوج څانګه یا د هغې نه لاندې چې کوم کار کوي هغه د فوج فاؤنډیشن دی یا ویلفیر ٹرسٹ دی نو د هغې نه لاندې د چینو کارخانه دی یا د هغې نه لاندې نور داسې پروجیکټونه دي چې هغه چلیږي. د هغې ویلفیر پیسه چې یا په شهیدانو باندې یا د فوج فرض کا پسې نچ کې دي اول تک کم دے کے آگوئی دوائیں خدی نواغ دوائیں سرکاری فنڈ نہ پورا کی گی مجھے پکے دے باقی فنڈ نہ اچھائی یا زینی داسی بھی کوئی داسی لا علاج بیماری نہیں یا آگوئی آزاد یا شوی هغه ته لګولی نو داسې خرچې چې کوم دی بیا د هغې نه پوره کېږي.
سید نذیر وویل چې ځینې ځمکې د انګریزانو د وخت راهیسې پوسته ورکړې شوي چې د پټواریانو په کاغذونو کې تفصیل موجود دی او ملټري لینډ ډپارټمنټ یې چارې سنبالوي. نوموړي وویل د پوځمکې په مختلفو درجو اے بی او سی کې تقسیم دي چې د بیلابیلو مقصدونو لپاره استعمالیږي او د هغو ځمکو د استعمال لپاره د پوځ د این او سی ضرورت وي. سید نذیر وویل دغه علاقه د اسلام آباد د حفاظت له پلوه ډیره مهمه ده ځکه چې دغه سفارتخانی دي او اوچا تسیمه ده نو ځکه ټول اسلام آباد ترخکاري. په 2014 کې د اسلام آباد یو اوسیدونکي زاهد بیگ مرزا په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې یې د مارګلا نېشنل پارک ته خوندیتوب غوښتنه کړې وه. د پاکستان پوز یا د هغه ادارې اړوند ځینې شاخونه یو شمیر کاروبارونه لکه هوایی شرکتونه، هوټلونه، بانکونه، بیمه، خواړه، سری او د سیمټي کارخانه چلوي، خو پوز د کاروبارونو په اړه په رسمي توګه سندي دی ویلې.
ملیا امیرزاده بچی تاسو رپورټ وړاندې کوو. هم دې سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زور.
په پاکستان کې حکومت سرلنونه د پېټرول او ډیزل وبې ټیټ کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف بیگا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بې او لکمې دو سره سم کړی. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 216 روپۍ او د پېټرول هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مې له اخري اونۍ راهیسې د روانې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بې لوړې کړې. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالی پیښې روانې دي. د جولای پر 14 د سند مرکز کراچۍ په ګډون په حیدرآباد، کشمیر او یو شمېر نورو ځایونو کې مظاهرې او داو خوډه پیښې وشوې. د تاوتریخوالی پیښې تر هغې وروسته شوې دي چې د جولای پر 12 د حیدرآباد له بایپاس سره نږدې په یو رستوران کې نښته شوې وه چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا ووژل شو. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرعلي کې د جمعیت علما اسلام فی دوه سیاستوالان او دینی عالمان وژلي دي. د میرعلي تھانې پولیسو بیګا په بیان کې ویلي دي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک ته روان ول چې وسلوالو وویشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا ولې وژلي دي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون د هیواد په مرکزی برخه کې پر تاریخي وړوکی ښار وینیچا د توغندۍ یو بل هوایی برید کړی دی چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. اوکراینی چارواکي وایي پرون ماسپښین مهال د جګړې له لومړۍ کرښې څخه سلګونه کیلومتره لرې پر هغه ښار په برید کې د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 250 ژوبل شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوریدلو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د طالبان حکومت په کابل کې د یو نومیالي دینی عالم د وژنې پړه پر داعش ډلې اچولې ده. دا طالبانو د کورونا چارو وزارت پرون ویل شیخ سردار ولی ساقی په روستیو کې افغانستان ته ستون شوی وو او د طالبانو د حکومت پر ضد یې د جګړې مخالفت کړی وو. دا جولای پر 14 د شیخ ساقی د وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. په همدې حال کې په لوګر او غزنی کې په دوه هدفي بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي دي. طالب چارواکي وایي په پیښو کې د ککړو کسانو د نیولو هڅې کوي. تفصیل د اسمن ساروان پر رپورټ کې ورو.
د طالبانو ته حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوی چې شیخ سردار ولی په یو کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبرو او د کورنۍ خړیې د خسرګنۍ کور ته لیږلی وو. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنګ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دوو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبې د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه ووشل او د پیشې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی و. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشالوري تاسو غوږی په روسي میاشتو کې له پاکستان زرګونه افغان کډوال د قندهار د سپین بولدک او چمن لاري هیواد ته ستانه شوې دي. په قندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداري چارواکي وای هغه کورنۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته خپل کلو او کورونو ته رسیدلي دي. په همدې حال کې یو شمیر ځوانان په افغانستان کې د بیکارۍ له وجې د هیواد پرېښودو هڅې کوي. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنی سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نقدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپل سیمه ته ستنیږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیوا ته راغلی.
ډیر خوشاله ورور د خپل وطن خو ان شاء الله زموږ په خیر وي. ډیر خوشاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو د خپل سره ژوند دی خدای دې بس خیر کی او مجد ژوند خو بالکل لکه ما بس لار کم ورور ډیر په تکلیف ډیر غزامت یې دا ژوند مست خوشتنه موږ غل سنور ان شاء الله امنیت راوړ او د ماجرونو ته وسایل ورم جوړ کی ستړي خلک در روان دي ورور دې خاص خاص پاکستان د خاص
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي ویو شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه آباد چې د ماجرتوب څخه وروسته 15-30 کاله څخه آباد به تر راوښتم خپل وطن پښتنه دا لرم چې بس د ټولو مسلمانانو چې دي د امیرین چې دي د ټولو مسلمانانو سنداجي پر دي ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دې وسر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدونکو یم د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته ځو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپل سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14,000 کورنۍ به ان شاء الله العزیز دلته وسفسوي بغیر سفت خوم راغلي دي خو سفسوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین د ریاست او د یو ایم سره کوم سفسوي دي تقریبا 14,000 دي او ورځنی ډول د دیش ته ونی سي دراویا پرې حتی دا سیو دي چې 2,000 او 3,000 او 5,000 هم رسیدلي دي دیش 40-50 داسې.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هر ورځ له دې څخه نیولې تر اویا پورې کورنۍ هیواد ته راځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هیواده بهر ووځي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 په شارټ ویوز 2,130 15,315 او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا مرکز په ګډون په یو شمیر ولسوالیو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومتي چارواکو په وینا په سیلابونو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت سیلاب ځپلو له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي یو شمیر سیمو ته یې مرستې رسولي دي او د تاوانونو پوره معلوماتو لپاره سروې پیل کړي. نجیب الله خیل تفصیل لري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې په دې بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او همدارنګه د خلکو ګڼ کورونه، لارې، ویالې، کاریزونه او زرګونه جریبه ځمکې، باغونه او کرنیز حاصلات له منځه تللي دي. د بارانونو، ګلۍ او سیلابونو زیانمنو مشال راډیو سره په خبرو کې له مرستندویو بنسټونو او اړوندو ادارو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د زرمت د ستوګنې سیمې د پاخه پله اوسیدونکي حاجي مالات خان وویل
ختم کړ مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو خو امکان دی اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شي را منډم کړه کور ته په یوه د شپې دوه بجې به وې خیرخانه او مالونه هم وایستل لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالی هغه کوټو ته ننوتلې کته دغه تکاوی ته توی شوې.
په سیلابونو کې د پکتیا د نورو خلکو په شان د حاجي خان محمد کور هم زیانمن شوی او فصلونه یې له منځه تللي دي.
ټول سره ختم کړل د چا دیرس پټای او د چا څلوک پټای او ټول ختم کړو تم ځان وخته دار شته ولا ځان و دغه وختنه لول شي او یو شای واغه مرسته وسره و.
بلدور ته د پکتیا چارواکی وای یو شمیر ځانونو کورنوي سره مرستي شوی. خود زیات او دقیق معلوماتو در راټولولو په خاطر سیلاب ځپل سیمه ته د سروې ټیمونه ورغلی دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زی ویل
مرستي سوی دی او سروی هم روانه ده. په مرکز او ځینو نورو ولسوالیو کې د حوادثو ریاست او دغه راز د خیریه موسساتو لخوا نه سروی پیل شوی ده، لا هم جریان لري. او زرمت ولسوالۍ کې د سرې میاشتې لخوا نه له ځینو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو د پوښاک د نورو توکو مرسته وسوله. نور هم سروی روان تر څو پرې اړمنې کورنۍ او هغه ځپل شوې کورنۍ شفاف ډول په نښه او اړینو توکو مرسته ورسره.
بل لوري ته د پکتیا په سنگلوري ولایت د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې هم بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د لوګر مرکز پلی علم همدارنګه د دې ولایت په خروار، برکی برک، څرخ، محمد آغا او ازر ولسوالیو کې وو وسیله نه کړل شوې ځمکې تخریب شوې دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ډیو تاسو غوږی د اسواد د کلام په شاهو کلی او شاوخوا سیمو کې د نس ناستی او قی یا هیزی ناروغي تر شپږ نیم سوه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې مشران او چارواکي وایي د ناروغۍ له وجې تر اوسه یوه ښځه مړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي په کلي کې د روغتیایي اسانتیاو نشتون له وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او تر سل نه زیات ناروغان یې تر سل کیلومتره لرې د سیدو شریف روغتون ته لېږدولي دي. د سواد روغتیایي چارواکي وای کلام او شاهو کلی کې اضافي ډاکټران لګولي دي او دا چې په تیرو ورځو کې د هغې بکتریایي ناروغۍ پیښې په کمیدو دي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیلانی سیمه کالام سره نږدې شاهونو میکلی کې د قی او دست وبا خورېدو په اړه ځای ولسوایي چې شاهو کلی او بیا په کالام کې د علاج لپاره مناسب اسپتال او نور اسانتیاګانې نشته، ځکه ځای ولس سخت په مشکل کې دي. د کالام پخوانی ناظم امیر سید وایي
په کالام کې نه په سیول اسپتال کې داسې څه انتظام نه و، او نه یې د کالام د شاهو کې چې کوم یو ډسپنسری و چې موږ هلته لاړو هلته خو لکه بالکل لکه سټاف څه چې هلته میډیسن د اولی سره هیڅ موجود نه و. پکار دا دی چې زموږ هیلت ډپارټمنټ دې لپاره یو مستقبل داسې یو اقدام وکړي چې داسې نه که داسې دا خو دا یو کلی کې وشو، که داسې که نور کلو کې وشي نو بیا هم دا به ډېر زیات مشکل شي. مشهو کې چې کوم اوبه رالی نو د هغې په وجه باندې هم یو ډیت وشو او نور هم لکه خلق ډېر زیات به تکلیف کې دی.
د کالام یو بل اوسیدونکی نصر الله خان وایي که چېرې حکومت په دې سیمه کې په سمدستي توګه د قی او دست ناروغۍ علاج ونه کړو نو نورو سیمو ته هم دغه مرض خورېدای شي.
ورځ په ورځ دې کې اضافه کیږي، نو حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او د کم د هیلت ډپارټمنټ دی اسپیشل هغه ته موږ درخواست کوو چې دلته ایمرجنسی نافذ کړي او په دغه علاقه کې چې کم دی دا وبا نور خور نه شي. یقینا چې دغه شوو علاقه پورا متاثر شوی دی او سره سره چې کوم نږدې علاقې دي هغه نه هم په سیول اسپتال کالام کې د روزي درې نه والا پنځه یا لس کسان چې کوم دي هغه د دغه علاقې نه علاوه هم راځي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم خان په دا اړه وایي چې دې ورځو کې د قی او دست بیماری عامه وي او خلکو ته پکار ده چې احتیاط نه کار واخلي.
په دې ورځو کې دا ګندو بو او یا خوراک ګندا د څومره چې د ګیډې مرضونه دي نو هغه د وجه نه اولاړې کې شروع کیږي چې اوبه خاص کر په دې ورځو کې استعمالی نو د خټکۍ او بیا د سکي دغه شانتې د خپلو ټینکو په کورونو لپاسې چې یا داسې په کورونو کې هغه د صفائی کوي کم از کم په هفته کې یو یو ځل صفائی پکار ده د ټینکو. دغه شانتې د خوراک کې د احتیاط کوي چې هغه ګنده خوراکونه خاص کر کچه خوراکونه چې پخ شوي نه د هغې نه فرهیز پکار دی، او بل دا چې بار بار لاس وینځل خاص کر د پخانې یا د اودس ماتی نه وروسته خپل لاس وینځل، ځکه چې کم کس ته دا مرض وي او د هغه په سټول کې دا یي نو هغې سره لاس ټچ کیږي او هغه که خوراک ته لاس وروړي نو هغه بل ته منتقل کیږي.
د صحت محکمې مشر وایي چې کالام کې د حکومت لخوا سرکاري اسپتال کار کوي. دا وخت شاهو کلی او کالام کې د قی او دست متاثر خلکو لپاره په ایمرجنسی کې ډاکټران لیږلی شوي او ورته سدیری ساعته ویډیا علاج ورکوي. دوی وایي چې د قی او دست ناروغۍ کې 50% کمی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو، محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په پیښور کې د بسونو یوې شخصي کمپنۍ مالک غوښتنه کړې چې حکومت دې لژمنې سره سم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ بس په نوم پروژه ژر بحاله کړي. ناصر خان پور مشال ته ویل نوی ګاډي اخیستي خو تر اوسه حکومت د پیښور او جلال آباد ترمنځ د بس تګ راتګ بحال نه کړ. د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال په جنوري کې د دوستۍ بس سرویس بحالولو اعلان کړی و، خو د ترانسپورټي چارو یو چارواکي پور مشال ته ویل چې دا کار د ځینو تکنیکی او امنیتي ستونزو له وجې ځنډېدلی دی. هغه چارواکي نور تفصیل ورنکړ. د بس سرویس په 2018 کال کې پر تورخم د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته وځنډول شو. نور تفصیل له خبره فرهاد شینواری راکوي.
د روان کال په جنوري میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې وه چې پاک افغان دوستۍ په نوم بس سرویس به بیا بحالوي، خو شپږ میاشتې تیرېدو باوجود بحال نه کړای شو. په پیښور کې د یوې شخصي بس کمپنۍ مالک ناصر خان مشال ریډیو ته وایي چې موږ د دغې سرویس د بیا بحالۍ لپاره نوي بسونه واخیستل، خو تر اوسه اجازه را نه کړای شوه چې دا د افغانستان په لوري روان کړو.
د ټولو ته درخواست ده چې زما کم گاڑی ما 6 سال نه درولی و، خو په ما باندې تاوان تاوان کباړ شو. ما نوې لیټس گاڑی د دې په خوخه اوس وس راوست او د مانه 1 کروڑ روپی جمع کړي، ډیپازټ کارت څخه کم ورته وای، آډی وغیرہ دي. نو زه دې ته درخواست کوم چې ماته د اجازه ملاو شي چې زه گاڑی وچم. کاغه دی ویزه سیستم وی او کاغه پاسپورت سیستم وی، کاغه انټری او یا دخول وی، نو هغه به موږ سره یو کس ناست وی که زه موږ په کسې کوي او کنه دې موږ ته سرکاري کس را کوي. دغه فیسیلیټی چې موږ ته ملاو شي نو دا به موږ دی عوام ته ورکو، دی به په تورخم کې دې سیس نه بیغم شي.
یو افغان وګړی شمس الحق وای چې په تورخم تر ډیره حد پوری پیاده مزل کوي، که دغه بس سرویس بحال شي نو ستونزې به هوار شي.
موږ مطلب دا چې ډیر پازاب دي گیټ سره، هلته به گینټو گینټو په لین کې ولاړې وروره، او دیکو دیکو کې زنانې ماشومان بغې کې نیولې، ډیر مشکلې. او دا بسونه داسې دي چې لکه سہولت کې هیڅ پکې لګېدلې، خیر دغه سره لګنی ما کرای او چته انس خبره نشته ده. خو مطلب دا چې موږ داسې پیاده زور ازو ډیر مشکل سره مقامخي. نو تاسو به دا غټه مهرباني چې زموږ دغه شای موږ ته دا شای کولاو کې
د خیبر پختونخوا ترانسپورت محکمې یو چارواکي د جولای په 14 نیټه د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بحالېدو عمل د ځنې امنیتي او تکنیکی ستونزو له امله ځنډول شوی. په دې باندې به د خیبر پختونخوا د پولیسو، ریجنل ترانسپورت اتارټي، امنیتي ادارو او ډیپټي کمشنر خیبر ترمنز یو غونډه کیږي، او د دغه ادارو د سپارښتنو نه پس به بحالېږي. دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال معطل شو چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لري تاسو غوږی د مومندو ضلع کمانګړی په غرونو کې د کرومایټ د درنګونو د ټیکو په اړه مقامی اوسیدونکو شکایتونه لري. د سیمو اوسیدونکو پرون په پیښور کې خبری کانفرنس ته ویل د کرومایټ د درنګونو ټیکې لانجه له 2010 کال راهیسې روانه ده او باید عدالت او حکومت د دې نوټس واخلي. د خبر پښتونخوا د مادنیاتو د محکمې د کرومایټ د درنګونو د ټیکې په اړه د ځایي خلکو د غوښتنو په اړه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې د مادنیاتو د محکمې چارواکو ویلي ول چې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو وروستو په ټولو صوبه کې د مادنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو لپاره حکومت یوه قانوني مسوده د اسمبلی منظوره کړې ده چې تر مخه یې د مادنیاتو راویستلو ټیکو کې به د مقامي مشرانو سلا مشوره شامل وي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د مومندو سره نږدې د باجوړ د کمانګری په غرونو کې د کرومایټ د درنګونو د ټیکې په اړه ځایي خلکو او د درنګونو او قدرتي زیرمو د پرمختګ د ټولنې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې په یاده سیمه کې د کرومایټ د درنګونو ټیکې د ځایي ولس په خوخه مقامي ټیکدارانو ته ورکړي شي. د درنګونو د اسوسییشن جنرال سیکرټري حیات محمد خان د دې ټیکې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا لانجه د 2010 نه را روانه ده او عدالتونه او لوړپوړي واکمن چارواکي دي د دې نوټس واخلي.
دا مسله چې کومه ده د کمانګری تحصیل نوګی ضلع باجوړ ده، او په دې کې چونکې یو ټیکدار راغلی دی او هغه د قومي رائے د قومي خلکو د رائے بغیر په زبردستۍ باندې الته لیز کړی، هغه لیز بار بار کینسل شو. او خو په حقایق باندې هغه دا چې قانون د اختیار ورکړی دی چې د قوم نه تپوس وکړي، قوم ټول په یو پیج دی، سو قوم داسې نشته چې یو لس کسان هم دی چې دا وته وي چې یار زه ټیک شزه تا سره. او باوجود د هغه د منرل ډیپارټمنټ مسلسل لګیا دی انډیو فیور کوي، دا غیر قانوني.
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د محکمې لخوا د کرومایټ د دې درنګونو د ټیکې په اړه د ځایي خلکو د غوښتنو په اړه سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، او د دې راپور د جوړولو پوري مونږ په بیا بیا د مدنیاتو د محکمې د بیلابیلو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو یو هم راته څه جواب را نه کړو. خو تر دې وړاندې د مدنیاتو د محکمې چارواکو ویلي وو چې په صوبه کې د قبایلي زیلو د زمکولو وروستو په ټوله صوبه کې د مدنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت یوه قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی نه منظوره کړې ده چې تر مخه یې د مدنیاتو د راویستلو ټیکې د مقامي قانونو په مشوره ټیکهدارانو ته ورکول کیږي او ځایي ولس ته پکې د خپلې برخې پیسې ورکول کیږي. خو په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د کمانګری یو اوسیدونکي ضیاءالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو د ټیکو لپاره قانون سازی شوې ده خو عمل پرې نه کیږي.
دغلته زموږ په علاقه کې د خدای تعالی مدنیات دی چې پای کې کرومایټ سره پهرس دی. خو دغلته د دنیا قام آباد دی زموږ چاغا په کراچو په پینډو په لاورو کې چې کوم دی په خپلې غریبۍ او په دیړو مزدورو پسې ورک دي. خو خپل کلی د دغه رنګې سرو سپینو نه مالامال دی. خو دغه خپل مدنیاتو کې موږ کار کولو ته ځینې داسې خلک شته دی چې هغه موږ نه پرېږدي او زموږ په علاقه کې د امن خرابولو کوشش کوي او زموږ دا ټول قوم چې کوم دی دا یو بایفاس کوي.
د کمانګری د خو شا سیمو خلک وایي تر اوسه چې د کرومایټ د دغه کان نه کوم قیمتي کاني راوستل شوی دي نو ځایي ولسته پکې د خپلې برخې پیسې هم نه دي ورکړې شوی.
زه د پاره کمانګری مزمانم تاج خان تقریبا د 2010 نو د 11 نه رئیس ته بس دا شه روان دي کاغه کم دی باندې لانجه د غنور غونم د دې د وجې باندې په تیر وخت آزاد کو په زور ویولو تقریبا 1 کروڑ او 2 لک روپۍ به پاتې دي.
په خبری کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان نه هم غوښتنه وکړه چې هغه دې پخپله د دې لانجې نوټس واخلي او په ټولو قبایلي زلو کې دې د قانون سره سم د مدنیاتو د درنګونو په سر د لانجو د حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال لوی تاسو غوږی د پنجاب حکومت تیرونی هغه خلکو ته د وړیا یا بخنه غوړم د پنجاب حکومت تیرونی هغه خلکو ته د وړیا بجلی ورکول اعلان کړی وو چې د بجلی ترسل یونټو کارولې وي. د صوبې اعلی وزیر حمزه شاباس ویډیول چې د اقدام سره د هغه خلکو ته به سهولت ملاو شي چې کومه بجلی مصرفوي. نوموړي دا اعلان په داسال کې کړی چې په پنجاب کې په شلو حلقو کې زمینی ټاکنې د جولای پر 18 یعنی اتوار په ورځ کېږي. د دې اعلان وروسته د ټاکنو کمیشن د صوبې حکومت دا فیصله معطل کړه. خو د دې باوجود د پنجاب حکومت وایي د دې رعایت ورکول لپاره یې 1,340 روپۍ مختص کړي دي. په پاکستان کې توانایي بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. د بجلی په نرخ کې هم اضافه روانه ده. آیا دغه شان سهولت د خیبر پختونخوا اعلانولې شي او کسنګه؟ د مشال اړو خبریال شانه واز ترکزی په دې اړه دا رپورټ لري.
د پنجاب وزیر الله حمزه شاباس د جولای په 3 اعلان کړو په دغه صوبه کې به د 5 کروڑ نه زیات خلکو ته وړیا بجلی ورکوي. نو دا به د بجلی استعمالونکي کوم رقم خلک وي؟ نوموڑی پخپل وینا کې ویلو
پچھلے 6 ماہ جنہوں نے 100
شپږو میاشتو کې چې هم 100 یونټ بجلی استعمال کړی ده هغه ته د پنجاب حکومت ته 40 روپۍ سبسډی سره د جولای د میاشتې نه 100 یونټ استعمالونکو ته وړیا بجلی ورکوي.
مفت بجلی فراهم کرنے جا رہی
سبسډی معنی دا چې د بجلی قیمت په استفاده کوونکو په ځای د پنجاب صوبای حکومت د بجلی محکمې ته ورکوي. د پرایس انډیکس ډاٹ پی کې د معلوماتو سره سم هر هغه تن چې د 100 پورې یونټونه بجلی استعمالوي یو یونټ پورته په 9 روپۍ او 8.5 پیسو ورکیږي. د وزیر الله حمزه شاباس لخوا د غیلا پنجاب کې د روشن ګرانه مانا د روښانه کور په نوم د پروګرام د لاندې کړي. خو الیکشن کمیشن دغه اعلان معطل کړی او کمیشن ویلي دا اعلان د راتلونکو زمینی انتخاباتو وړاندې کول د قانون په خلاف ورزي کوي. راځي پنجاب کې په شلو انتخابي حلقو د جولای په 18 زمینی انتخابات اعلان شوي او دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف د منحرف غړو په نه اهله کې دو سره خالی شوي. پاکستان کې د بجلی د محکمې وفاقي وزیر خورم دستګر د جولای په 18 نیټه ویلو پیداوار 22000 میگاواټ دی او ضرورت 150000 نه وخته او ویلو ډېر هغه پیداواري یونټ چې بجلی جوړوي هم د خرڅونو د نه پیره کېدو د وجې بندې شوي. د فیصل آباد اوسیدونکو وارث پراچا چې په لاهور ښار کې یو نیجی ټی وی چینل سره کار کوي مشال ریډیو ته د جولای په 14 وویل د حمزه شاباد لخوا شوی اعلان خلکو ستایلی. خو ورسره دا خبره هم کیږي چې دا اعلان د زمینی انتخاباتو نه وړاندې کول یو سیاسي چال هم دی.
پی ٹی آئی ورکر بھی شامل،
پی ٹی آئی والا ہم شامل دی چدا اعلان ستا خو اعتراض ہم کبھی چدا ریلیف گیڈ انتخابات نے اڑان دیکھا اوائی تدی پشام دا خبر ادا چی ریلیف عوام نا دا ووٹ اخستو دا پار اعلان شوی دا خیبر پختونخوا صوبی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا د جولای په پنځمه یو ټویټ کې لیکلی د پنجاب سره خو یو سل او اته څلوېښ ارب روپۍ د خپلو خلکو د بجلی د پاره شته خو د صحت کارډ د پاره ورسره یو روپۍ نشته او د زیاته کړې وه چې دغه اعلان د ضمني انتخاباتو په دوران د خلکو نه ووټ اخیستو دپاره دوی کړې خدای ونه ویل چې ګنې دوی به هم د خیبر پختونخوا صوبی خلکو ته په بجلی کې دغه شان ریلیف ورکوي او یا نه نو آیا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت د بجلی سبسیډي اعلانولی شي او دومره پیسې ورسره شته د مشرق اخبار پیښور خبریال فهیم خان مشال ریډیو ته د جولای په څوارلسمه دغه پوښتنه داسې جواب کړي
خیبر پختونخوا حکومت د اوړو د پاره شپېته ارب روپو سبسیډي آلریډي اخې ده اوس اوړه ملاویږي نه ما سبسیډي ماغه سمې استعمالیږي الټا هغه اوړو قیمت نه کنټرول کیږي اوس کوم دا تمه وکړو چې خیبر پختونخوا حکومت وا د بجلی په مت کې هم دغه سه پنځور شپېته ارب روپۍ اک دي نو دې صوبې سره دومره پیسې نشته دی او بل خواته وفاق سره چې کوم سیاسي جنگ روان دی هغه کې هم خیبر پختونخوا ته خپل پیسې نه ملاویږي لګیا دي او سپورې خیبر پختونخوا حکومت خپل جاري خرجات نشي پوره کولی سبسیډي به څنګه ورکوي
د پنجاب د حکومت لخوا په بجلی سبسیډي ورکول د دغه صوبې په کلیز بجټ کې اعلان شوی خو لا هم د الیکشن کمیشن په حکم دغه اعلان معطل دی خو وارث پراچا بیا وایي کتلې بشي چې د انتخابات وروسته دغه اعلان شوی یو سل او اته څلوېښت ارب روپۍ څومره مودې پورې د غریب ولس په خېګړه راځي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور